سلام، زه فریبا ظاهر مو د دې ماښامنۍ خبرې مجلې قربانه يم. افغان مشرانو سره د زلمی خلیلزاد نننی بحثونه
دوار لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کنفرانس لپاره تیاریو اړه باسه خبرې وکړي.
لا هم معلومه نه سو چې ولې د پاکستان د پارلمان د مشر الوتکې ته په کابل کې د کښېناستو اجازه ورنکړل شوه.
نتیجه د مجلس دا شو چې د ولسی جرګې له خوا به یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به زیات غټول مسایل بلنشتې نه ګوري.
سلو ورزشکارانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل لکبل د اولمپیک ملي کمیټې خوشي
او موږ د ساتو امید وزارت څخه مننه کوو چې په دې وخت کې ورزشکاران ته اولویت ورکړو.
کابل د روژې په درشل کې د خوړو او نامنیو اندېښنې دا او نور په دې ډیر شو دقیقو کې اوري. لمړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام، زلمی خلیلزاد له ولسمشر غنی او عبدالله سره د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کړي. افغان چارواکي په کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي او په خیبر پښتونخوا کې د قانونو د هغو کارګرانو ډلې زګور موندل شوی چې لس کاله مخکې لا درک شوی وو. پوره خبرونه ارګوای ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیه د روانې غونډې لپاره د تیاریو په اړه خبرې کړي. د ارګ مرستیال ویاندې فاطمه مرچل ازادۍ رادیو ته ویل چې غنی او خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د هڅو پر وروستیو پرمختګونو هم بحث وکړ.
دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کنفرانس لپاره تیاریو په اړه بحث او خبرې وکړې.
لدې مخکې خلیلزاد د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره هم وکتل او ویل نړیوال تمه لري چې افغان حکومت به د استانبول په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. خلیلزاد همداراز ویلي چې امریکا او نړۍ د افغانستان د سولې د بهیر چټکېدل غواړي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عبدالله ویلي چې د افغانستان دولت له یو ګډ لیدلوري سره استانبول ته ځي. یو شمېر افغان چارواکو مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره د ترکیې غونډه د راروانې جمعې په ورځ د اپریل په 14مه پیلېږي، خو د دې ناستې دقیقه نیټه تر اوسه رسمه نه ده اعلان شوې. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امرالله صالح دفتر په یو خبر پانه کې چنن خبره شو ویلي دی چې غلام ناصر الخراساني په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وشنو او اختطافونو کې لاس درلود. په خبر پانه کې نوموړی د داعشي طالبانو د تروریستي ډلې مشر بلل شوی. د خبر پانې له مخې الخراساني په دې وروستیو کې د کابل له لویدیځ څخه د یو 14 کلن هلک په تښتولو کې هم لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر شلو له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
در حملات هوایی که دیروز در ولسوالی
حق و هوایی حملو که چه پرونده بدخشان په وردوج ولسوالی که وشوه یا ویش طالبان چه در وردوج لپاره در طالبان لخوان و مول شوی ولسوال قاری حیدری هم پکی دی وجل شوی او در ویس نور تپین شوی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه تل یو بل ته د سختو زیانونو د اړولو ادعاوی کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي د سکرو د کان د هغو کارګرانو د ډلېز ګور د مندلو خبر ورکوي چې نجدي لاس کله مخکي په خیبر پښتونخوا یالت کې تری تم شوی وو. چارواکو د ازادې رادیو مشال څنګه ته ویل چې پرونی د شپړسو کارګرانو مړي د هغو کورنۍ ته وسپارل. دا کارګران د 2011 کال په پای کې د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور په جنوب کې له قبایلی سیمې کالاخیل څخه لادره کشول او اوس د کوهات ولسوالۍ د ګلو تنګي سیمه کې په یو ډلیز ګور کې موندل شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي افراطي وسلوالۍ ډلې د پیسو په خاطر خلک تښتوي، خو ځینې قبایلي مشران په دې باور دي چې د دې کارګرانو د لادرکه کېدو پر مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو هم په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د خلکو په تښتونو او وژنو لاس پورې کاوه. امنیتي ځواکونو په دې قضیو کې لاس لرل رد کړي دي. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحده هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د دفاع وزیر لوید اوستن دا سفر داسې محل پیلېږي چې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. اوستن به په روانونۍ کې د اسرایلو، جرمني او برتانیا له حکومتي او پوځي مشرانو سره وګوري او د اپریل په 14مه به په بروکسل کې د ناټو په مقر کې له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په کتنه کې د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د تلوالې د اقداماتو پر څرنګوالي بحث وکړي. پنټاګون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل اوستن به له خپلو سیالانو او چارواکو سره په کتنو کې د نړیوالو دفاعي اړیکو د اهمیت په اړه خبرې وکړي او د ګډې دفاع، د مسؤلیتونو د ویش او د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو د دایمي امنیت لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنه به ټینګار وکړي. او د فوټبال مینوالو ته زیری چې نن شپه د ال کلاسیکو شپه ده. ال کلاسیکو د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډلو ترمنځ لوبې ته ویل کیږي. د ریال مادرید په کوربتوب دا سیالي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په ترڅ کې په لوبغالي کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو تمه ده چې د فوټبال سلګونه میلیون مینوال به نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 پر ټلویزیونونو ننداره وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخه لوړه درجه 19.5. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 9.8. کندهار کې اسمان زای زای وریز، د تودوخه لوړه درجه 28.5. مزار شریف اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 24.9. او جلال آباد اسمان زای زای وریز، د تودوخه لوړه درجه 24.9.
د ازادي رادیو پښتو مشمنه خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره نن د ترکیه د جوړیدونکو کونټي پر تیاریانو خبرې وکړې. د خبره د ولسمشر مرستیال وایندې فاطمه مرچل ازادي رادیو ته وکړه. په همدې حال کې شاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې د ملي مصالحې د عالی شورا لمشر عبد الله عبد الله سره هم پر ورته مسلې جلا خبرې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داس حال کې چې د افغان سولې پاړه په ترکیه کې جوړیدونکې ناستې ته لایوي ونې کمه موده پاتې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او د افغان حکومت له مشرانو سره یې لیدلې دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاندې فاطمه مرچل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د سولې د تازه پرمختګونو او د ترکیه ناستې په اړه خبرې وکړې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره پار کې وکتل. دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کانفرنس لپاره تیاریو په اړه تاسو خبرې وکړې.
ښاغلی خلیلزاد همداشان د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون له ځینو سیاسي څیرو سره هم لیدلې دي. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خزون وایي په دې لیدنه کې ښاغلی خلیلزاد د سولې له هوکړې وروسته له افغانستان سره د امریکا مرستو ډاډ ورکړ او د ترکیې ناستې ته له واحد طرحې ملاتړ وکړ.
کله اړخه علاج واحد طرحې چې د ملي مصالحې عالی شورا تر چتر لاندې جوړیږي ملاتړ وکړ او تمه یې درلوده چې د دولت پلاوی د استانبول په ناسته کې له واحد طرحې سره ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس نوموړي ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د دولت پلاوی به د ترکیې په ناسته کې له واحد پلاوی او طرحې سره ګډون کوي.
خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی د نن د ملي مصالحې عالی شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړې شوې کمیټې لخوا وروستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې سي. خو د ملي مصالحې په عالی شورا کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د نظرونو د دقیقې راټولونې لپاره وروستۍ ناسته ونسوه، نو ځکه د سولې طرحې مسوده به سبا بشپړه او د ملي مصالحې عالی شورا کمیټې ته به وسپارل سي تر څو د حکومت مشرتابه سره یې شریکه کړي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ترکیې ناستې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده. د ملي مصالحې عالی شورا یا د طرحه په ترکیه کې د افغان سولې لپاره جوړېدونکې ناسته کې د جمهوریت په استازیتوب وړاندې کوي. په دې طرحه کې په ټولیزه توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانانو پر بنیادي او اساسي حقونو، د بشري حقونو د یو شخص له لوري د یوې رایې پر کارونې، په نظام کې د ټولو په عادلانه او معنادار حضور، په هیواد کې د تاوتریخوالي او جنګ پر ختمېدو او د سولې هوکړې د پلي کېدو په برخه کې د سیمې او نړۍ پر قوي تضمین ټینګار سوی. خو تر اوسه د ترکیې په ناسته کې د طالبانو د چمتووالي په اړه هم رسمي څه نسته. خو په قطر کې د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دغې ناستې په اړه د طالب مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ولسی جرګې اداري پلاوی افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې د نه اجازه ورکولو له امله نن امنیتي مسؤلین یوې غونډې ته وربللي وو. د دغې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې یو کمیسیون ټاکل کېږي چې دا موضوع وڅېړي. په دې نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د شمې پورز کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر او ملګری پلاوی د الوتنې د کنسلیدو په تړاو خپلې غونډې ته د امنیتي بنسټونو د مسؤلینو تر وربللو وروسته پریکړه وکړه چې یو کمیسیون به دا موضوع څېړي. د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسی جرګې لخوا به یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به زی د غټول مسایل بلندش دینه ګوري چې په دې ورځ باندې چې کوم کار کېدلو هلته چې به مواد پیدا شوي دي، دا کار د چاو څنګه کېدلو، مثلا ناوانور دی کمانډونه یا ټول مسایل چې دي دا په ټول دوی حیات به څېړي. بل هغې نه چې حیات خپله نتیجه راوړه بیا به عمومي گزارش چې راوړو بیا به عمومي گزارش تاسو سره شریکو.
د ښاغلي ځاځي په خبره د ولسی جرګې دغه مجلس ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان، د ملي امنیت رئیس، د ملکی هوا نواردی ادارې او حمید کرزی هوایی جګر امنیتی مسؤلین د معلوماتو او وضاحت لپاره وربلل سوي وو. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیرې پنځمې پورز د یو شپږس کسیز پلاوی په مشرۍ غوښتلې کابل ته راسي، الوتکه تر کابل راغله خو د حمید کرزی په نړیوال هوایی جګر کې د ښکته کېدو اجازه ورنکړل شوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللي. د کابل حمید کرزی هوایی جګر سرحدي قومندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنځمې پورې سهار مهال چې وډاله په دغه ټګر کې پر ساختماني چارو بوخته و، چاودیدونکو توکي موندلې و او په خبره یې دوی هم د ګواښ لامل ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته لبیرته ستنېدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې د امنیتي ستونزو له امله سفر وځنډول سه. کله چې امنیتي وضع ښه سي زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دی ویلا می په خبرولو سره ویلي چې د ښاغلی قیصر سفر به لسره تنظیم سي. خو د امنیتی چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې ممکن کابل ته د پاکستانی چارواکي او ملګری پلاوی سفر یې د افغان حکومت لخوا د سیاسي شرایطو د حساسیت لامل ځنډول سوی وي.
دوستانو و اموریدل چې د پنځمبه پرز د پاکستان د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر او ورسره د ملګری پلاوی الوتکې ته د حمید کرزی پر هوایی ډګر د ناستې اجازه ورنکړل سو. خو دلیل یې څه کېدای سي؟ اجمل ان په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سره په یو مرکه کې دا موضوع سپړل ده.
رسمي منابع خبر تایید کړی دی هغه دا وایي چې په امنیتي ملحوظاتو باندې د اجازه نه ورکړل شوې. البته په پاکستان کې او حتی په افغانستان کې بعضی رسنۍ او بعضی نظر خوندانو تحلیلونه دادي چې دا عمل قصدي دی او د افغانستان حکومت په دې کې مداخله کړې ده. طبعا دغه سیوی چې د افغانستان د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ دغه کوم اختلاف چې دی د دې سرچینه دغه اختلاف وي، نو زما په نظر بیا به د منفی تاثیرات به زیات.
دا ظاهرا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه سفر به بیا تنظیم شي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر مسولینو هم ویلي دي چې امنیتي ستونزې او څه د بیا رغونې چارې وي چې وازیدانه بلکې نورې الوتکې هم ځنډولې وي ناستې. فکر کوي چې دغه ډول عکس العمل به شته اندېښنې راکمې؟
زما په نظر دغه دلایل لږ ضعیف بریښي. هغې دلیل دا دی چې که چېرته دغسې موقت ستونزه وي په میدان کې، نو د پاکستان او د افغانستان د اسلام آباد کابل تر منځ خو نیم ساعت یا 45 دقیقې پرواز دی. نو دا خو حتی د هغې ته په دغه موده کې ابلاغ کېدای شوه چې دوی حتی پرواز نه وی کړی، په اسلام آباد کې ماتل شوي وی. خو دغه یو څه موضوع لږه ژوره ښکاري. خو بهرحال په ټوله کې داسې بې باوري رامنځته کړې ده دې موضوع.
ښاغلی شمس، فکر نه کوي چې دا به د افغان حکومت لخوا هغه لیدنو کتنو ته یو ډول عکس العمل وي چې په وروستیو کې د پاکستان ملکي او پوځي چارواکو د یو شمیر افغان سیاستوالو سره چې ځینې د افغانستان د وسنی حکومت سیاسي مخالفان دي پیل کړي دي، دوی سره د سولې په تړاو خبرې کوي. خی افغان حکومت داسې وګڼي چې پاکستان هڅه کوي د سولې خبرې اترې د حکومت له سیاسي اپوزیسون سره هماهنګ او د افغانستان حکومت څنډې تکړي. فکر نه کوي چې دا موضوع به په دې مسله کې رول ولري؟
ستاسو خبره صحیح ده چې عوامل خو زیات کېدای شي. د پاکستان دغه ټول رول چې دی د افغانستان په سولې پروسه کې د افغانستان سره اړیکې مخې نه دي، دغه څه تحولات چې شوي دي په دې باندې د افغانستان حکومت خوښ نه دی. خو په هر صورت که دغه ټول عوامل دغه کومه کړنه چې ده دا نامناسبه بریښي، هم غیر ډیپلوماتیکه ده او هم که رسمي اړیکې ته د افغانستان پاکستان وګورو، نو د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت په رسمیت پیژني، پاکستان دولت په رسمیت پیژني او هغه زمنګ دولت په رسمیت پیژني. د پردې تر شا چې کومې کړنې کوي هغه خو یو بیل بحث دی.
د محل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
اړیکې د افغانستان پاکستان ښې شوې نه دي، بلکې بې باوري او بې اعتمادي لا زیاته شوې ده. که څه هم دغه تیرو څو میاشتو کې پاکستان کوشش کړی دی او حتی تیر کال سفرونه د لوړ پوړو چارواکو تر سره شو. ډاکټر شهاب عبدالله اسلام آباد ته لاړ، عمران خان کابل ته راغی او دا غی نرسته پلان دا و چې ولسمشر غنی لاړ شي اسلام آباد ته. خو د دې هر سرسنګ الته موازی د سولې پروسه چې کوم روانه ده، پاغه کې چې کوم پرمختګونه دي یا پاغه کې چې کوم موضوعات دي، هغه مستقیم د افغانستان پاکستان په اړیکې باندې تاثیر لري او د هغه پرمختګونه د افغانستان حکومت خوشاله نه دي. نو بیا هم اړیکا د خطر افته نه روان او بې باوري اوس هم زیاته وجود لري.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زرتشت شمسو.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د خلکو تربیه بیا غوښتنو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بلونه میاشته نکړل. تر دې مخکې به خلکو د برښنا د لګښت بلونه په هر دوه میاشتو کې تحویلول او شکایت دا و چې د برښنا لګښت پر دوی ډیر راځي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کابل خاریان د برښنا شرکت نوې اقدام چې د برښنا د لګښت بلونه بتري میاشت په میاشت اخلي ستای. مخکې له دې به د برښنا مصرف کوونکو په هر دوه میاشتو کې د برښنا بلونه ورکول. کابل خاریان وای په خاطر دې نن په هېدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده او بل دا چې د برښنا د میتر لګښت به په دوه میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړ خوده او خلک مکلف و چې د لګښت له لوړې کټګوري سره سم د برښنا بل تحویل کړي. د کابل خار دوه اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
دغه کار وشو ما غوږ در سرور من غاسته چې نه راوړای ای دا اوس من برخیانې سر کې دغه راوړای تاسو موږ خر شو چې څنګه وکړه هغه مامور خو بيخي خلک موږ لم خر چاله خای بيخي هر چاله پال خای
ول اوس پته درته لګيږي یو یو مشر رسیږي هر وخت پته درته لګيږي بل دوغنه را رسیږي دوغنه ورکو ماول د سره په دوه میشت کې راتله یعنی پته نه درته لګیدله و درته معلوميږي په دغه میشت کې دوغنه کړي دوغنه پیسې ورکوم.
برښنا شرکت وای د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته له دې د برښنا مصرف کوونکي مکلف دي چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي. د افغانستان د برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
د څوارلسم د کال د پیل څخه به د کابل ټولو رهایشي مشترکینو ته بهسله دی بلونه محور دي په دغې میاشتنۍ بلکې به د مشترکینو لګښت به تر 500 پورې په پیسو کې کمښت راشي. دا به د افغانستان نورو غټو ښارونو ته به هم وغځول شي.
ښاغلي توحیدی وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.5 افغانۍ ده. دا هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډیری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویانې رامنځته کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا د تمویل له امله بهرنیو هیوادونو ته ورکول کیږي. دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80% برېښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40% په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 45% هیوادوالو ته برېښنایي خدمتونه وړاندې کوي.
دوستان بیا هم پاندې کابل شهر کې تم کیږو د برېښنا د لګښتونو ترڅنګ کابل شهریان دا اندېښنه هم لري چې په دې وروستیو کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لوړ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روژې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د کابل اوسیدونکو وایي نرخونه به وزغمي خو نه امنی د زغملو نه دي. په دې اړه نور تفصیل سالم محمد صالح راکوي.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخته روان دی. خدای هیلمند دی چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسی خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیلمند دی چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موږ افغانان هیله منو چې را روانه روژه د رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایي په غنو دکانونو کې د روژې لپاره د زنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سیوي دي. شاګردان په داشونو کې په خېسوي کلچي رباسي دی. وینان وایي خاون عبدالعلي غوړي چې د روژې په خاطر دي شکیل لوري ستولې ته غاړه کشیږي. امید یې
اکسول هستیم
دی یو وسولې په هیله یم چې د هوا ټول برخو ته سولر راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوي برابر شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، خبره ده چې خلکو ته کار وشي.
کابل کې دکانونه له خوراکي او نورو اړتیاوړ توکو ډک ښکاری خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سیوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نور الله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جناچی حکومت است چې جنای مخالفت
لا دوړو لورو که حکومت یا مخالفان او غواړو چې په ځنګړي ډول د روژې مبارک میاش کې یو دایمي وربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعاتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په 3 ورځو کې 3 ورځنی اوربند اعلان کړی و.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي امیر روغتیا وزارت 3 دوز کرونا ضد واکسین ورکړي څو هغه ورزشکارانو ته تطبیق سي چې له هیواد څخه بهر د لوبو لپاره ځي او دغه ویروس یې ګواښي. د اولمپیک ملي کمیټې ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپله د دې شمېر غوښتنه کړې وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته هم د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق پیلوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې عامه روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته د سل ډوزه کورونا ضد واکسین د ورکړې په برخه کې د دوی غوښتنه منلې او په دې برخه کې به هغه ورزشکارانو ته لومړیتوب ورکول سي چې بهرني ورزشي سفر نه لري او دغه وایروسي ګواښي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د دې واکسین تطبیق به سر له راتلونکي اونۍ پیل سي.
روغتیا او صحت وزارت د ورزشکارانو لپاره سل دوزه چې زموږ تقاضا وه واکسینونه تهیه کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به دا لړۍ شروع شي چې او موږ د صحت عامې د وزارت څخه مننه کوو چې په دې یک لړۍ ورزشکارانو ته اولویت ورکړو او وی غوښتل چې ورزشکاران هم د کرونا د وایرس څخه په امان کړي.
شاغلی پوپلزی وایي د نړیوال اولمپیک د لاهیې او طرز العمل له مخې د دې واکسین کول اختیاري دي نه اجباري. که څوک ونه غواړي دی ورته واکسین نه تطبیقوي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې تېره اونۍ د ازادۍ راډیو په ځوان فکر خپرونه کې د ورزشي چارو یو شمېر شننکو چې د تېر یو کال په بهیر کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې پر افغان ورزشي فعالیتونو خبرې کولې، له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې افغان ورزشکارانو ته هم باید کورونا ضد واکسین تطبیق سي، په ځانګړي ډول هغوی چې بهرني ورزشي سفر نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران هم په دې برخه کې د اولمپیک د ملي کمیټې له پاملرنې او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له همکارۍ هرکلی کوي. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتک:
د عامې روغتیا وزارت څخه د زړه کومې مننه کوم چې ورزشکارانو ته یې لومړیتوب ورکړ او دوی ته یې واکسین ورکړ. نو دا ډېر یو ښه اقدام ده، ځکه ورزشکاران ډېر د ګواښ سره مخ دي، ځکه موږ سفر ډېر لرو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي د هند لخوا چې د 1500 ډوزو واکسین مرسته سوې و، دا باید ونیم لکه کسانو ته تطبیق سي او لومړیتوب په کې روغتیایي او رسنیو کارکونکو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل سوی و چې یوازې 1,10,000 ډوزه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تطبیقیږي. دا دغه وزارت یو ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل دا پړاو د بشپړې دوه په حال کې دی. خو په خبرې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره چې کوم واکسین ورکړل سوی دا بلد وهمي محمولي وي چې استادانو او ښوونکو ته هم ورکول کېږي. افغانستان ته د کورونا وایرس ضد واکسین دوهمه محموله چې 4,38,000 ډوزه واکسین پکې شامل وو، د تیر لمریز کال د کب میاشتې په 13 نیټه د واکسین د نړیوال همغږي کوونکي بنسټ کوواس لخوا یې له افغانستان سره مرسته سوې وه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیوال موضوع: د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې پرون پای ته رسیدلې. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پر دغه هیواد لګول سوي، خو امریکا بیا وایي یوازې هغه بندیزونه لرې کوي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کې وي. اسمت سارون نور تفصیل راکوي.
د ایران د اټومي موافقه د ګډ کمیسون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پایته ورسیده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماټانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنوي چارو وزارت دوه چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دي ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلی کېدی شي د اټومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. دا خبره د ایرانی چارواکو د ټینګار په ځواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کړی شي د اټومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبري له خند سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه وویل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ترامپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دي لري شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کیږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اتومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپلو غړیو ته په یو راپور کې ویلي چې ایران په یو تازه اقدام کې د اتومي موافقې په چوکاټ کې خپلو ژمنو نوره سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم زیاتولی شي.
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مالره سره واورېدلې. پښتو خبرونه هم دومره وي خو اوس به دری مجله واورئ.